د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې اورئ. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د تازه جګړو حال درکوو. طالبان ادعا کوي
موږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د مقاومت جبهه وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. په لسګونو ښځو په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې پر روان حکومت کې د ښځو د مهمې ونډې غوښتنه وکړه. د ملکی هوایی چلان اداره خبر ورکړی چې د آریانا افغان هوایی شرکت له خوا نن جمعه داخلي الوتنې پیل شوې. امریکا د دې پرمختګ هرکلی وکړ. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړي توپونه ټاکلي دي. خبري مجله په خبرونو پیلوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنی نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشر وي. رویترز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغه سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویاند فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نه شي. طالبانو چې د اګست له 15 کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنی نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزوي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکارۍ پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي، او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده، دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووځي، خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووځي کډوال نه، بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دا تړون به هڅه وکړي چې له افغانستانه نور زیانمنېدونکي کسان وباسي او له طالبانو سره اړیکې وساتي، خو د دې هېواد نوي واکمنان باید له ځانه دا وړتیا وښيي چې د مرستو او د په رسمیت پېژندلو مستحق دي. ستولتنبرګ نن له رویترز اژانس سره په مرکه کې وویل پر دې مسلې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه ډېر هغه افغانان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې همکاري کړې او د طالبانو له خوا له خطر سره مخامخ دي تر اوسه افغانستان کې دي. ستولتنبرګ دغه راز ویل طالبانو سره عملیاتي تماسونه ضرور دي ترڅو دغه افغانان له افغانستان وایستل شي. د ناتو سرمنشي په بیل د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې خبرداري ورکړه او ویل د طالبانو په اړه قضاوت باید د هغوی په خبرو نه، بلکې پر کړو وشي. چین وایي سفارت په کابل کې عادي فعالیت مخ ته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بن نن په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې دې خبرې ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د هغې په وینا په افغانستان کې د چین سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل یوه مهمه وسیله ده او خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. هغه وویل هیله من یو چې طالبان یو ټول شموله سیاسي نظام جوړ کړي، داخلي او خارجي معتدلې پالیسۍ پر مخ ونیسي. تر دې یوه ورځ مخکې طالبان ویلي وو چې چین به خپل ډیپلوماتیک روابط له افغانستان سره وساتي او نوی حکومت به له پیکینګ مرستې ترلاسه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې آسانه شي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې روسیې چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیوزیلند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا اردرن دا یوه تروریستي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تروریستي برید وباله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې وو. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا درې میلیارد ډالره پانګونه وکړي ترڅو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته بندۍ او لیږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هېواد چې په دې وروستیو کې د کورونا د ډلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی، ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دا او نور راپورونه د غراز د خبرونه خبره سوي مطالب د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org د خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د پنځیر په شو خوا کې پرونه جګړه کې دوړ لوري یو اول ته د درنی مرګ جوبلي اړولو خبره کوي. طالبان وي تر دا مهاله شو خوا شپارس پوستيني ویلي د مقاومت ملي جبهه وي چې د طالبانو بریدونه پشا تمبول دي. په همدې حال کې د افغانستان په ولسمشر حامد کرزی په پنجشیر کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه پنځمې ورځې ته اوږده شوه. طالبان وای په پنجشیر له څلورو خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتو دفتر غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د څلورو خواوو پنجشیر ته ننوتي او د تیرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلې، د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته له ګڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تېره شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوسټو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن ته ډیر زیات تلفات اوښتي دي. موږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
د ښاغلي کریمی په خبره د پنجشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي، خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتي بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلاړه ولي.
در 4 روز گذشته
په تیرو څلورو ورځو کې دشمن ته باید دا ثابته سوي چې د جګړې لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي. 15 کسان یې اسیر نیول شوي دي. او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ شوي دي.
وسایط نقلیه شوم از بین رفت.
خغلی دشتي هغه راپورونه رات کړ چې طالبان د پنشیر ولایت زینو سیمو ته ورننه وتیدي. لدی ټولو سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وی خبره کړي اعلان کې ویلي چې ل بده مرغه پورستی کې د مسلحینو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم په پنشیر ولایت کې جګړه پیل شو چې دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. خغلی کرزی د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې جګړه ودروي او د سولې لاره غوره کړي. ل بل خوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینې خبرونه خپاره شو چې د پنشیر په خواکو ولسوالۍ کې شاوخوا زر طالب جنگیلی محاصره دی چې دغه خبر بیا د طالبان ویان زبی الله مجاهد رد کړه. وی ویل چې دوی د دې ولسوالۍ ګنش میرسیمی نیولې دي. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پیل ور نه کړه. طالبان ویلي و چې هڅه کوي د پنشیر مسأله د خبرو لاره حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پیل نه دا ور کړی. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن 15 مورز ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سولې زتوګه غواړي.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترڅنګ د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح په پنشیر کې د تازه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې دا کړي چې طالبانو پر پنشیر ولایت بشر دوستانه امکانات بند کړي او دا کاری د نړیوالو قوانینو لمخې جنگي جنایت بلل کېدای شي. شغلی صالح لیکلي چې طالبان ډاکټرانو، دارو درملو او خړو ته اجازه نه ورکوي چې پنشیر ته ورسول سي. حال دا چې د په خبره په زرګونو کسانو د طالبانو د ظلمونو له کبله پنشیر ولایت ته پناه وړي. امر الله صالح ویلی چې پنشیر د افغانستان لپاره درېدلې، نو له پنشیر سره به درېږې او خپل ژغ ملګری کړي. د پنشیر ولایت ځینې برخې تیر شپه د سختو جګړو شاهد وې چې دا جګړه د څلرمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې پر پنشیر ولایت شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله کړې وه چې وروسته جګړه ونښته. د مقاومت جبهه وسلول طالبان یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې دوی شپاړس پوستې نیولې او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې دغه جبهه د هر ډول حمله د شنډولو لپاره چمتووالی لري. د شوزو د حقونو ځینی فعالان په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې شوزو د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید شوزو ته پراخوند ورکړل شي.
له شاوخوا ونی وروسته د افغانستان د هوایي چلند اداره د کورنیو پروازونو د پیل خبر ورکوي. د غیدارې تیر ورځ پیوي
د تخنیکی ستونزې له کابله مو معذرت ومني او سم د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه راپور و چې په څو شیبو کې اوریدل سي. اوس هم دا وری چې د شوزو د حقونو ځینی فعالان په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه لري.
د افغان مرمنو لوري د عدالت غوښتنه د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر خزو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د مرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړي مسعودي کوستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکي حکومت په لوړو څوکیو افغان مرمنې وګمارل شي.
موږ شزه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې پخوانی حکومت کې وزیران او رئیسان او معاونان وو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د شزو لپاره امارات له خوا نه هیڅ کله توجه نه دی شوې.
اغلی کوهستاني وای زیات شمیر افغان مرمنو او جنو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او دکتورا ترکه چیز دا کړی لري. نو موري له طالبانو غواړي چې په راتلونکو حکومت کې د خزو ونده په نظر کې ونیسي او په تیرو دوله سيزو کې د مرمنو لاستراوړنی وساتي. په کابل کې د مرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمیر مرمنو په ورته اعتراض کې د خپل حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې و. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان مرمنو د لاستراوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکو حکومت کې به د اسلامي شریعت پرانا کې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نو موږ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلې پراتلونکي حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه میرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي، او دا به سی په کومه باندې باندې به وي دا به پراتلونکي حکومت کې سی نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکي کې اعلان سي، هلته به واضح سي. ولی اوس سي واضح دی هغه دا دی سي کوم حقوق سي الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه ک میرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی غړي شیر محمد عباس تانگزی له رسنیو سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي، خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان میرمنو ته د خوندزیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخې کاری چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي، خو له خزینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان میرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د میرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي، وایي په دې سره به د میرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسل کې چې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د کابل نړیوال هوایي ډګر د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د دې ډګر بیا فعالیدل د بشري مرستو درسولو لپاره اړین دي. نور په دې راپور کې
له شاوخواونی وروسته د افغانستان د هوایي چلن اداره د کورنیو پروازونو د پیل خبر ورکوي. د غیداري تیر ورځ په وی خبر پاڼه کې وویل چې لمړنۍ پرواز به د جمعې پرواز له کابل مزار شریف ته وي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه پرواز د افغانستان په وخت ماسپخین 3 بجې تر سره کیږي. له بل خوا طالبان وایي د کابل هوایي ډګر به د نړیوالو پروازونو لپاره ډیر ژر فعال شي. د طالبانو د مطبوعاتو برخې وغړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په هوایي ډګر کې د پاکولو چارې بشپړې شي او ډیر ژر به تخنیکی چارې د بیا جوړېدو لپاره پیل شي.
دوی امیدواری شوتلی د ټول هغه تخریب شوي وسایل او وسایل چې مهم دي ان شاء الله دا غوي د بیا ترمیم چارې پر مخ روان دي او ګلندۍ روان دي. امیدواري ستاسو په ډیر لنډ وخت کې به د هوایي میدان الوتنې بیرته آماده شي. هوایي میدان به الوتنو ته بیرته آماده شي.
هغه ویل د قطر او ترکیه او تخنیکی ټیم ګډ کار کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر یو وار بیا د پروازونو جوګه وګرځوي، ځکه د امریکایانو له وتلو وروسته د هوایی ډګر ډېرې برخې زیانمن شوې وي او وسایل تخریب شوي وو. د افغانستان د هوایی چلن ادارې له لوري په خبرو شوې او راپورونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر څخه په کلنی ډول 1.5 میلیونه وګړي د نړۍ کوټ کوټه تګ را تک کوو. د معلوماتو له مخې د ډګر څخه په میاشتنی ډول 300 څخه تر 500 کورنی پروازونه کېدل، چې شاوخوا 15,000 کسان د افغانستان ګوډ ګوډ ته انتقالول. همدارس په میاشتنی ډول شاوخوا 400 نړیوال پروازونه ترې کېدل. د افغانستان د هوایي چلن ادارې له لوري د خبرو شوې او معلوماتو له مخې په دې هوایي ډګر کې شاوخوا 178 امنیتي کمرې نصب شوې وي، چې د ټول هوایي ډګر امنیتي وضعیت یې څاره. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه په کلنی ډول د هوایي ترافیک لالارې په میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کېده. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تېره شپه ناوخته په یوې خبري غونډه کې وویل امریکا له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. هغه ویلي موږ غواړو وګورو چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څه ډول بیرته فعالېدلی شي.
موږ په څو دلیلونو غواړو چې هوایي ډګر فعال شي. یو دا چې کومې بشري مرستې چې موږ یې افغانستان ته استول غواړو ورسیږي. دا شان د سوداګریزو الوتنو تر څنګ په دغه هوایي ډګر کې د دې جوګه هم شي چې موږ وکولی شو خپل اتباع چې د امریکا ویزه، اقامه او د کډوالۍ ځانګړي ویزې لري او هغه کسان چې له خطر سره مخ دي انتقال کړو.
Afghans at risk, a means by which to leave the country should they choose to do so.
په کابل هوایی ډګر د طالبانو تر راتلو وروسته د ملکي او تجارتي پروازونو پر مخ تړلی و او یوازې بهرنیو هیوادونو په پوځي الوتکو کې خپل خلک او افغان همکاران بهر ایستل.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په دسل کې وکړه چې امریکا او برېټانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د پاکستان سفیر اندېښنه ښولې چې که له افغانستان سره مرسته ونیسي دا هیواد به له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي. تفصیل په یو راپور کې.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 14 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنځشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لټوګي څرګند کړ. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوال ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدا د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بی نور هم لوړی شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیاته شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشران او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیده، خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات شودل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کړی. د تیرو 40 کلونو تجربه وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولای نشي، نو شلار د هغوی تشویقول ورسره خبري او مشوري دي.
د خبری مجلې ورستای راپور دا دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس په بیلابیلو نمونو ځوروي. دوی د ازادي رادیو د مشال څنګ له خبريال سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریکې کړې دي.
د افغانستان اوسیدونکو مشال رادیو ته ویلي دي چې د پاکستان سویلي وزیرستان انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی چارواکي دوی په آرام سره تاګ روتاګ ته نه پرېږدي او سخت یې ستړیاوي تنګوي. د افغانستان اوسیدونکو علي ګل په دغي براکښې مشال رادیو ته وویل
بس دا خلک دی راځي تجارتي څوکاوړي څوکراوړي، خو لیکن دغه بارډر کې تکلیف لږ بدې باندې خو د طالب له طرفه نشته. طالبانو سره خلک ډېر خوشاله دي، انشاءالله موږ خوشاله. فوجانو لطرف پاکستان لطرف دا خلق سے راغلی دی شاہ تذکری دی چا مجر کار دی سوک مطلب دا شمالی وزیرستان والا دی دا پاکستان والا لار نور کئی سی دی جنوبی وزیرستان مطلب کبری او کلری دیوانه جنسی والا داش ناشتی کارڈو نے پریدی او نور شناشتی کارڈم نے پریدی تذکرم نے پریدی مجر کارٹم نے پریدی دیو گل طرف دا مشکلات پوش دا سمر گاڑی والا دی دا سمر کورن والا دی دا ټول دی وجینه والا دی
د افغانستان په خورا پاکستان تا رواړې دلې پتاما په انتظار نوز د دوه نورې کسانو خبره هم وار وای
نو می عالمگیر دا پوانه کې می دکان دا یم د کپڑے دکاندار پس پرېش دین راغلی او کمال ته په دمال له خاطر اوس پر ته بیا وړو تم پرېش دین پاکستان او پات دا مشکل لرو طالب ته مجاهد نور ته می د ګیټ اخلاص کې په تذکره به خلک دي بیماران دي له خلکو سره ګیټ پاکستان له طرفه مشکل دا مشکل هم نه پرېش دی چې ما تاسو شناخت کارت راوړی موږ سره شناخت کارت نه نو تاسو مشه افغانان او پاکستاني په نه طالب وای موږ پرېش دو ان ته ما ګیټ باندې پرېش
ایمانم غفار ده زرمیلونو يم دماش نختی کارت ستا په د دیو جې ستا سی انټری نه د کړې ډیر خلک دغه سی ولار دي انټری نه د کړې پاتې دي شناخت کارت نه ستا د خلکو پرې د پاکستان والو نه پرې یا ستا سی انټری نه د کړې
د افغانستان په خورا د سرحدي دروازې افغاني طالبونه مشر سید کندهاري د خلکو ستونزو حل کولو په براکشه مشال ریډیو ته وویل
چې د عوامو پر برابر څونی کدار سہولت برابرېږي هغه موږ برابر کړې دي په هغه کې کدا درته وایم چې مخ د زنانه او د مردانه د لار یووه اوس هغه سره جبیس بیا مخکې دلته تقریبا دروازه پر 8 بجې خلاصېده اوس پر 9 بجې خلاصېږي مخکې په دې کې په مابنس کې د ورځې د 12 بجو سره او بیا د 2 بجو پورې وقفه وا هغه مش ختم کده د عوامو د سہولت په خاطر او بل مازګر چې کوم دروازه بندېده پر 15 بجې اوس پر 16 بجې بندېش بالکل خبرې اترې مو کړې دي خو هغه کوم چې زموږ ستونزې دي هغه مو ورته پیښ کړې دي په هغه کې بازی زمر سره منل سوی دی او بازی دی وای چې مشته اډر نسته او مژه د لوړن اډر راوړو او ورسته بیا مثال ستې سره هغه خبره شریکو دا هغه نور پات ستونزو په اړه کې هم مژه دی سره په جریان کې
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخیتا د افغانیونې ګلیک شیشوي او وی په جواب کې وو ویل
اوړی چې شاندې کار دا مې چې کوي ښه کار زنه نو بارګه غي دا وی ګره دا کوم زنه نه راځي چې کوي ما او دې تر نه زموږ پالیسي چې موږ اوس یاته چې سره ډاکومېنټس نه هغه موږ بغیر ډاکومېنټس نه شو راپره خو دې په دغه خبره راځي هغه دا وایي چې تاسو بغیر ډاکومېنټ پرې دی چې نار کی چې غلام خان شته نو هغه دا وایي کنه چې هغه دې هغه طرف استعمالې په دې طرف دې ارش ډیر دی اچي او درې ما خبر راځي چې نن سبا چې هغه لا ان چې نه تیږه نو سختي زکه په کار چې لکه دې کې کم داز خلک دي کنه چې هغه ان ټي پاکستان دی چې شو دا خلک نو سختي زکه کوم چې دا خلک مرامو
د سویلي وزیرستان انګورډا سرحدي دروازې باندې موجود خلکو دا غشتنه هم وکړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو دا زر تر زره دوی ته په سرحدي دروازې سہولتونه برابر کړي چې دوی په اسانه تاګ روتا کړای شي
دا ژوند رنگونه
سر از رحمان یم
د خپل کاروبار پاک لره توې په څه مصرف یست
ټیکسی ونی کو
په دې باندې لارو کې څومره تیل دی مصرفيږي
لارې خوري رضام جوړيږي او زدهم چی تیل مړي مصرف راځي په مونږ باندې او مسیر ته چیزو هغه مسیر کا مثال سل یو نیم سل پیزو او چیز دا مې او وسر رضو سره نو کیږي
او بیا قص لغچان اخلي چې موټر کې جوړه جی
او تا باندې مجبوری ده کله مونږ باندې کله په هغه باندې سره ځینو
ځینې موټروانانو سره سړی مخکې مثلا مازدیګری ناوخته یا موټر نه نو دغه وخت کې دوی بیا ډیر له وخت نه استفاده کوي هغه خپل کرایه درې چنده لوړه وړي تاسو څومره دا کار کړی
تر اوسه مې نه کړی
هیڅ امکان نه لري چې نیو کړی
نه باور کز ازدهام هغه کې زه نه نه زما دي
رحم لري
او تا باندې ولی نه
یعنی هغه ماتل دا ویل خو ګوتې نیسی خلک له خو ګوتې نه نیسی
نه ولا هغه عادت ما کې نشته شته باز چې سی وران نشته یا هغه چې کوي هغه پیسې به په منګه باندې زمنه ځکه دا یو افغانستان خلک اکثریت ټول جوبل خلک دي
څومره ملګری دي لیدلی چې همدا کار کوي دوی مثلا یو څوک چې نابلده ویني چې له کلی څخه راغلی کنه کرایه نه ورته معلومه څومره بیا غوته زیات وي پیسې ډېرې ترې اخلي
او تقریبا دا د افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې څومره سړی هغه ویني
صداقت نسته
صداقت ډېر کم ده په افغانستان خلکو کې
تاسو په نظر هغه چې هر کار د دنیا یې پاکې صداقت څومره مهم دی
ډېر غټ رول لري په صداقت چې نه هغه کار هغه پیسې هغه نه لري نه خیر لري نه برکت
له خپلو تجربو راته وایي چې کله یو کار په صداقت کوي څه رقمي او که داسې نور خلق ته توان رسوي چې رقمي
توان زه یو قصه ته سل تا وکم چې مثال یو مسیر ته کراشل پیدا پاغه مسیر کې باز خلکو دیش را پیلیدلی میدی پا مسیر کې موټر خراب شوی دا اغا سواری بیتا کده شوی پیشل بگی موټر که تلیدی
بله دی موټروانی پاک لکراتوی دا چه رقمی او کار دا چوم رو سر ستری که گی خسته که گی
دیر ستومانه کار دا سرده دی نویجی دا موټر که ناس دی خوزی و آخوزی او دیر ستومانه کار دا
ولی ستومانه دا
ستومانه پا دی وان از دهام رازی پا که تکر رازی و نفروهن رازی پا دی که دا خبری رازی پا دی که
پدیلا یو وخت چې آرام ازبن خپل موټروانی سره ولري
من نه ژوندې وسم